Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي چې دوی ورځې وروسته به د امریکا او طالبانو استازي مخامخ خبرو ته کښینوي. نن شنبه ده، د لیندي یا قوس 24مه د ډسمبر 15مه. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نور مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدی په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویاند عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په تیره اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر شار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنی دو سره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. د غرت سوی افغان تورن دی چې د تیرې اګست میاشتې پر یو دیرشمه نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو ووهل چې په نتیجه کې یو ټپي فالج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشا ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشا ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د څلور پنځوس میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده. د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلا سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو را په دې خوا کلا بند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه تجارتي موافقه وسی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي. د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بیرته واخیستله چې له مخې یې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله. دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت وی دوی ورځې وروسته د امریکا او طالبانو استازي مخامخ خبرو تک شنوي. دا بد اصل کې د چې زلمی خلیلزاد لا هم خپل دریم سفر باندې وتلی او د سولې هڅې کوي.
کچېر خوګلی خلیلزاد وکړي چې سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیې کې علاقمندي لري او داخل دي، دوی د قناعت سره چې دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي پرون په اورزګان کې د خلکو لوی ډلې ته د سولې پیغام ورکړ. ځایي اوسیدونکو وایي
تا د رئیس جمهور څخه بیا تر اسکر پورې تر څو چې د دې باندې ځخ کوي چې د دې حرکت ناتړ وکړي او تر څو چې سولې راځي په دې ملک کې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د کاسو پارلمان پرون د دې هېواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. د ژوند رنګونه هم خبرو.
کلی ژوند ماته د ښار نه به تر د زب خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
تر اونیم بجو نور مسائل هم تیرو. تاسی آزادی رادیو تا واجی است. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړي دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ټاکل سوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې پړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډې ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولې حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سولې حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاري غوښتونکي ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هیواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. خاغلی خلیلزاد سیمه ته په خپل اوسنی سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستانی چارواکو، روسی چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمه ته د زلمی خلیلزاد سفر د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانگزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل حادثو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناتو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونو د روسي په شمول او د ناتو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅه دي. په ناتو کې باید د خپل متحدین امریکا په دې قانې کې چې د افغانستان سوله کې دغه پروسه کامیاب ده. کچېر خوګلی خلیلزاد وکړي چې سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیې کې علاقمندي لري او داخل دي، دوی د قناعت سره چې دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.
عمردل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړې دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. دا په داسل کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په اروزګان کې زرګونو کسانو پرون د سولې ولسی حرکت له غړو سره په ګډه د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
شور زواج او پریات په اورزګان ولایت کې د جګړې زپلو دي. دغه جګړه زپلو چې د زیاترو تر سترګو وښکې تویدلې، ویلی چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی پر ښکېلو خواوو د سولې ژغ وکړي.
د دې حرکت ملاتړ موږ ټوله کوو، موږ پر خپلو ټولو مشرانو باندې که په دولت کې حتی د رئیس جمهور څخه بیا تر عسکر پورې تر هر چا تر څوک چې د دې باندې ږغ کوو چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او تر څو چې سولح راځي په دې ملک کې.
هم دغه ملت نه بیا د افغان ټولو افغانانو نه چې څوک د دې ما خبر اوري، بیخي ظلم روان ده. ډیره د افسوس خبره ده. ملا مري، ځوان مري، ژورنالیست کوم ملک کې د تاسې چلیدلی دي چې خبریال دي چیرته مړ شوی؟
زما د کور یو ولس مړی وتلی دي. ته باور وکړه چې په کلي کې مړی شوی زه نسم ورتلای چې د ښځو بوغاري واوره مزه چا ماغز ما ورور مور او پلار مړ شوی دي.
د اورزګان دغه خلک که څه هم هر ورځ د اور په لمبو کې سوزل کیږي، خو وايي سولې ته تمې پیدا شوی. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای پلان لري په دغه ولایت کې تر ډیره فاتسي.
نن مو پام دی انتخاب کې چې لسرم په لار کې طالب واکمن ول د غوی په منځ کې راتیر سلو، نو کوم افقه ته سره ورسیدلو او د طالب لوري څخه هم هوکړه سره وسوه د دوی سیمه ته هم زو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ورسته پات او جګړه زپلو ولایتونو څخه دی کوم چې لتیرو شاوخوا درې کلونو راځي په کښې کې د جګړې ډګر ته دی. د دغه رواني جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي او هر ورځ خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. او په دغه ولایت کې په هر مسجد کې هر ورځ د پاتاک کمبلې اواري وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او دیارلس دقیقې دي. د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته هم ونډه ورکړي. د سولې عالي شورا وایي چې دې مسئلې ته یې پام کړی دی. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو په روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهې او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په څلوېښت کلنو نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت رارسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت کې دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعال ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیامی د سولې په تړاو حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ. د سولې په موضوعګانو کې د ځوانانو ونډه ضروري ده. حکومت او نړیوال بنسټونه باید له هغو سازمانونو ملاتړ وکړي او د همکارو سازمانونو په توګه یې وپېژني چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د سولې په تړاو له ځوانانو نه د ملا د تیر په توګه حمایت وکړي او دغه موارد عملي کړي. د یاد سازمان مسؤلینو وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوې، لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړې او مذاکره کوونکي ټیم او د سولې عالی مشورتي بورډ هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګ نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه مونږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې کړي دي، آئنده کې به عزت در مراتب ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او مونږ ټول د احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر وړاندې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په نه حکومتو کې یو د ځوانانو لپاره ځانګړی کړی ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لویدیځو مطبوعاتو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه اونۍ کې د افغانستان دننه مرګ ژوبلو په شمیر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي د دسمبر له 8 تر 14 د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمیر دی چې په افغانستان کې د دغې ورځپاڼې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړ جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هواري نشي ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې په یوه غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجشنبې پورې شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې $1 ټریلیون لګولی دي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته سوی ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې اوس د دې اجماع مطلوب نتایج مهم دي. وصل وسلو نور تفصیل.
افغان چارواکي سولې ته د رسیدو په لار کې ورستۍ هڅې مهمې بولي او وایي چې د دغو هڅو په نتیجه کې سیمه ییز اجماع رامنځته شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنجشنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل چې اوس هیله ده چې دغه اجماع د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه مساعده کړي. ښاغلی میسم وایي
نشست
کومي ناستې چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې په کچه ترسره شوې د جاکارتا له ناستې نیولې تر تاشکند او سعودي عربستان پوری د خیچه د سیمې په کچا یو اجماع رامنځته شوه. خو هغه څه چې موږ ته مهم دي د دغه اجماع نتیجه ده او هغه دا چې جنگ کم شي او موږ له سیاسي لارې نتیجه ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په 1300 کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه درلودل. خاغلی خلیلزاد په خپل دریم پړاو سفرونو کې له پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم نه لیدنه وکړه او ټاکل شوې چې متحده عربي اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. خاغلی خلیلزاد له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون دوه ځله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل او په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ولیدل. خاغلی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې هڅې نتیجه ورکړي او له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړی سید علی کاظمی وایي چې په سیمه ییز اجماع کې باید هڅه وشي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان همکارۍ ته زیاته توجه وشي.
کوبا بس حکومت افغانستان گام های را
دی وای د خدای چې د افغانستان حکومت د ملي اجماع لپاره یو لړ ګامونه اخیستي او په دې برخه کې باید حاصله زیات شي. دا شان په سیمه ایز اجماع کې هم یو شمېر هیوادونه زیات اغیزمن دي. تمل روچه خغل خلیلزاد د افغانستان په همکاري حاصله زیات کړي سو په دې برخه کې پاکستان واسوي چې کارنده او ملي ګامونه واخلي
همکاري عملی را نشان بده.
د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې د سولې علي مشورتي بورډ جوړ کړي له مختلف اقشارو نه حکومتې رامنځته کړي او له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز پلاوی هم ټاکلی دی. که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید مومند وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع ته په کتو دغه ډله پرته له سولې بله لار نه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا هم تر دې شیبې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه یا اسمسونه. وطن پر له زابله په خپل سمس کې لیکلي: افغانستان ته ځکه د سولې راتګ سخت شوی چې طالبان د خپل اختیار نه دي، واکې د پاکستان په لاس کې دی. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي: د پاکستان دا کار چې طالبان له امریکا سره مخامخ خبرو ته چمتو کوي نه ګام دی، په دې هیله چې له افغان حکومت سره هم د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي: خدای دې وکړي چې طالبان او د ناټو چارواکي کی بلاخره یوې موافقه ته ورسیږي. عبدالواحد وحدت لورګون څخه لیکلي: موږ د سولې روانو خبرو ته هیله مند یو. انګار خروټی لشکین څخه لیکلي: طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، مجبور دي چې سوله وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي: د سولې په حق له درې اړخیزه غونډه کې باید پاکستان رښتینی وعده وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي: په هیواد کې د هلمندي ځوانانو د سولې د ولسي حرکت له غوړو مننه کوو چې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هلې لیکوي. محمد ولی بشریار له غزنی لیکلي: موږ له حکومت څخه هیله لرو چې نور د پاکستان په تیروتنو او وادو ونه غولیږي. حمید الله د کونړ له دانګام څخه لیکلي: د حکومت څخه غواړي چې د دولسم فارغان بیکاره دي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. قلمیار حسن قلمیار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي: په دې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوالو کسانو فساد ته زمینه برابره کړې ده. ضیاء الرحمن لیکلي چې امریکا باید له طالبانو سره ژر سوله وکړي، په سوله کې د افغانانو ګټه زیاته ده. کریم شیدا له غزنی لیکلي: حکومت باید د ښه او بد پرته ټول غیر مسؤول وسلوال کسان مجازات کړي، ځکه هیڅوک تر قانون پورته نه دی. نواب خان د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي: په علیشنګ ولسوالۍ کې د پوهنې وضعیت خراب دی. نقیب الله مشر له ورزګان څخه لیکلي چې د هلمند د سولې ولسی حرکت څخه باید ټول که حکومت وکړي طالبان ملاتړ وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د لوګر دهقانان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې پیازې کرلې وه اوس ورته بازار نسته. د کاسو پارلمان پرون د دې هیواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسو او سربیا ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. متحده ایالاتو ویلي چې د کاسو دا پریکړه د یو خپلواک هیواد لخوا یو طبیعي اقدام دی، خو ناټو دا ګام غیر مناسب بلل دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د کوسوو د پارلمان له 160 غړو څخه 150 غړو د جمعې پورس په یو بشپړ پوز د هیواد د چټک برګون د زواک بدلیدو ته مثبت رای ورکړه. په پارلمان کې د سرپ اقلیت غړو په دې رای ورکون کې برخوانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل: پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوې قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوی قانون له مخې د کوسوو د پوست د سرتیرو شمیر دوه چنده کیږي او په تدریج سره به د 15,000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادی چویل: نوې پوست به له ټولو قومونو جوړ وي او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کارتیاوي د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پریستینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت وویل: دا د یو خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې له ځان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ ویلي و چې د کوزوو د پوست جوړولو موضوع نامناسبه ده او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل ده. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوست جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام ده. د غراز د روپۍ ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې د کوزوو د پارلمان د دې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي: ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
د امریکا مشرانو جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریز رد کړ. د فرانسې خبری اژانس په حواله نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا ورستي پریکړې لیکونه تر ډیره حد سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګند چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدامه څرګندېږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سنا غړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل په اړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وې. په یوه پریکړه لیک کې وړاندې شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړه لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤل وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداری ورکړی چې که د سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهوري غوښتونکي سناتور لنزی ګراهم ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنی حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهم باور څرګند کړی چې د جمال خاشقچی تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یوه زهرجن شخصیت بدل شوی او کچیری وضعیت تغییر ونه کړي د ریاد او واشنگټن روابط آینده نه لري. جمال خاشقچی د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو و. خاشقچی په وروستیو کلونو کې واشنگټن پوسټ کالمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی و. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و او له هغه ځایه بيدرک شو. وروسته څرګنده سو چې خاشقچی په هغه ورځ د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل سوی او ټوټه ټوټه سوی و. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې لمنلو انکار کوي چې خاشقچی په کنسولګری کې وژل سوی دی. خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2 له سعودي عربستانه یو 15 کسیزه ډله د خاشقچی د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې و. د هغه رئیس د ډونالډ ټرمپ ادارې د پښتنې ته چې آیا د خاشقچی په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د 2 کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاسوي، پرون بیا د هدایده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسی.
د ژوند رنگونه
ولی خانم د کابل نه خبرې کوم.
ارزنن په کلی او په خار بغږی. تاسو په کلی کې هم ژوند کړی وی او په خار کې هم داوس محل ژوند کوي. په کلی کې ژوند خو کو په خار.
طبيعي خبره ده چې د خار او د کلی ژوند سره فرق لري. ولی هغه سانتیاوی چې په خار کې مهیا وی خلکو لپاره غوونه په کلی کې نه وی. ولی خو د طبيعت لنیګانه د صحت لنیګانه د کلی ژوند لغه نه بهتره ده له خار نه. د کلی ژوند یو څه پراخوي، تفریح کیږي، د کلی مجلس او هغه ناس ته ولاړه د خار سره فرق لري. نو طبعا د کلی ژوند ما ته د خار نه بهتره ده. زه خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
په کلی کې کوم څه ډیر خوښیږي چې تاسو ځان ته کشوي چې کاش کې اوسم په کلی کې چې دا کار مې کړای.
یعنی په کلی کې په خپل زما دغه د زراعت بخش ډیر خوښیږي چې زه الته د ونی بوټي ولرم په هغه کې کار وکم، کښت او د کر د کروندې دا ما ته ډیر دلچسپ دی او ډیر خوند راکوي.
د کلی مازیګر ما ډیر خوندوري ځکه چې جنونیزي ګدرته څنګه مازیګر خوند ورکوي.
نو دا چې د ګدر هغه خو په خا ډیرو دغه اوس خو هغه د ګدرونو هغه چې هم محدود شوی دی، ځکه چې د اوبو سہولتونه اوس کور په کور مهیا شوی دی، خو ولې اوس هغه ګدرونه هم لکه د پخوا په شان نشته دی. کوي هم ډیر کم د کلی مازیګر دا یو ځانګړی خون لري، دا مازیګر فضا، دا د مازیګر هوا، دا
په کلی کې خواړه هم فکر کوم چې ځانګړي دي نسبت ښار ته. ځینې ځانګړي خواړه لري چې هغه د کلی پوري وي. کوم خواړه مو په کلی کې ډیر زیات خوښ دي؟
د کلی خو هغه خواړه دي، عادي خواړه دي، لکه سبزیجات او سابوس، یعنی بعضی هغه چې دي وسم هغه سوکلک او سابو او وسره تروي، دا یو ځانګړی نوم لري او د ښار د خوړو نه هغه ځان د خون لري او فرق هم لري. نن سبا هم چې خلک چې اطراف ته راځي همدغه خواړه غواړي، چې موږ ته به سابو، جواری او سره له تروو یا مستو دا برابروي، دا یو ځانګړی خون لري.
یعنی د تناره توت پیرکی د ښار د ګرمې پیزا سره نه برابروي؟
نه برابرېږي، بالکل بالکل.
خصوصا دا چای چې په تناره دم شي، دیګ چې په کټوه کې او په تناره پوخ شي،
او هغه دیګ او چای یو دا چې په تناره پاخه شي، هغه بیا نه دی نه ډیر زیات خوندور وي.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته خبری مجله، دویمه نیم ساعته خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه واوري.
تشکر از شما.